خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیس پروګرام ترشنه اسمان لاندې اورو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه ریپورت کې وایي برحاله چارواکي زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په مخنیوي، د ښځو د تګ راتګ په محدودولو او په بدني سزاګانو د بشري حقوقو نقص ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما خپل نوی ریپورت کې وایي برحاله چارواکو له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي ته دوام ورکړي، او د لسو د فارغانو او کانکور آزموینو کې د ښځو او نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده کړې. ریپورت وړاندې په هرات او اروزګان ولایتونو کې د می او جون میاشتو کې د مثالونو په یادونې سره لیکي داسې ښکاري چې برحاله واکمنو د حجاب لارښود ته هم د ښځو پابندي څخه څارنه شدیده کړې. ریپورت وایي په هرات کې ښځې مکلفې شوې چې چادري واغوندي، دوی مارکیټونو ته له ننوتلو او د عامه ترانسپورت څخه له استفادې منع شوي، او ځینې د امر بالمعروف ادارې لخوا تر هغو توقیف شوي وي چې خپلوانو یې ورته چادري یا څادرونه راوړل. او جون میاشت کې محتسبینو په ترینکوټ ښار کې هغه ښځې نیولې وې چې د برقې پر ځای حجاب اغوستې وو. د طالبان حکومت د یوناما د دغه نوي رپورټ په هکله تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا وایي داسې شواهد لري چې خی افغانی الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبري آژانس د شنبې په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلي دي. د طالبان حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند رئیس وو د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي، او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته له دې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښود، د شنبې په ورځ یو ځل بیا د اوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د اوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدای. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربن لپاره د امریکا د وړاندیز ترڅنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی، د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده تر څو اوکراین وکولی شي چې په معاصره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د جمعې په ورځ غونډه وکړي. او د هند د هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره د می میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د سرګندونې پرون په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې، او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات خپروي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتک نه دی ویشتلې. د کشمیر په پلاګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړل چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پلاګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګر یې وژلي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونه زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی له وړاندې هم خپل پولیس سخت کړي او یو شمیر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې؟ کوم کډوال تر ډیره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420212150401. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتما اورو. راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب ستړي مشئ، بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث ده یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونو هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیه یا قضیه درلوده. څه فکر کوئ، ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچمه. زه هم یو افغان یمه چې مهاجر یمه، په جرمني کې میشت یمه او قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا یې قتلونه کړي، یا هر شکل چې دوی رواني تکلیفونه درلودل حادثې منځته راوړي دي، یاغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي، هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین دا غږ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، تراهم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې، که مریضان یې په شفاخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنه له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنې د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته د دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یا د اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نوی جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای ده، هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسي دي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش هغه زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي، په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زره نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود، دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلي صفت الله زاهدي سره خبرې کوو. زاهدي صاحب، تاسو هم خبرونه ته راغلئ، د ستانکزي صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپلو هیوادو ته؟
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. لودین صاحب، واقعاً په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هلته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نورو هیوادونو ته په بیساري ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو دا ارقام خپاره کړل، او ویل چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمني ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې په هغوی کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوي، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې، یعنی د نومبر څخه وروسته بیا تر 2023 کې چې ځینې پیښې په المان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخابات سره ډیر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د اف ډی په نامه سره باندې و، چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډیره پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه پښتو غو استفاده وکړل او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. لوی ستونزې دا ده چې لکه مخکې ستنځي سی ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزې نه لري، همدا اوس هم هر کال آلمان هیوا
بله سلامات زاهدی صاحب، ستاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم غاک مسین راځي تاسو په سفر کې هم یی مننه چې زموږ بلنه مو منلې ورسته به بیا نو بعد درک پدې لې چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات سره راځي چې بلجیم ته ورسو لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د ملمنو خبري اوریدلې په همدې خبرې کې و چې په قربا هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي یا اقدام دادی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی پخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستان شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکړه، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغې نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم به دلته دا ویله کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکه هلته پکې د هغې زور زیات دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وې، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو که د دغو منطقو یا د دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وې چې د هغو بم ځان ثابت کړو چې اوس د فلانۍ ولسوالۍ یم، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغې به وویل چې ثابت به کړو چې هو لکه زه هغلته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکړل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رالل او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې هغې ورکول شروع کړل. خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد یې به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دې سره کارونه کړي، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو نور چې به څوک راله لوبې ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان راته خطر دی، یا مې دوکان او یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت سامان ورکو، دغه نو د هغې د پاره دغه چې اسناد هغې سخت کړل. دغه سلسله چې دا ورځ تر بله سختیږي، اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوته وي چې کوم دي کې خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې دا، نو مونږ هغې سره لږ کار کوو، مونږ ته خو معلومات زیات کیږي. نو اوس هغه څوک چې هغې نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویوګانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا 4 ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکړل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به دا اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې ډبلن نه وي وس شراشه، نو څلور 15 میاشتې وخت د لدر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبه کینسل کیو، میاشت د پینور مړی ناغه 15 میاشتې ته لور سي ډبلن پروسا چې د چینی د بل ملک ګوت لري د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه ته د اغه خلکو جون په خطر کې او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې او د طالبانو په ضد جنگي دلی، نو د اغه د پاره دلته مشکل دی. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی لکه، یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی لکه حالات سختي لګی دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر، یعنی ډیر زیات کډوال کډوال چې دی هغه روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کم دي د غزې نه ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپایي اتحادیه چې کم ده په بروکسل کې چې کم ده په هغه کې په کراهت په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازي دلته دی او موږ به تر کومه پورې قبل او ځکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سبیا د بل مرګري ته معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کې ځان د پاره په کرایه باندې هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک پی ډیر دي خوراکي توکي چې هر شیانو بیه چې دی هغه لوړې شولې. نو دوی تخپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي زمونږ ژوندونه چې کوم دي هغه دې سره سخشي وي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دی هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو فرانسه شو جرمني شو دغه شانت په بلجیم کې انتخابات وشو نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته او دوی چې کومې وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو وي نو دوی به نور نه قبلو. نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه د پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی معنا چې یو قوي اړخ جوړ کړی د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي که کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخه دوم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی اروپایي ټولنې اصلي ویره له څه شی نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته که نه دوی آیندې لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب که زه لږ دینا شاته خبر وکم لکه اروپایي ټولنې ته چې کله راځي استازي راځي نو هغه په هر ملک کې انتخابات کېږي اروپایي ټولنې لپاره بیل استازي ټاکي. لکه ما چې څنګه مخکې ویل چې رایټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زیب چې دي هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده یې دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخکې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه دلته مثال درکم په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ لپاره هالند ته. نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې وو چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتوګ او دا به اغوستی وو. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو ګینت ښار شو بروکسل شو یعنی دې کې تاته به د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي. دوی په خپل لباسونو کې نیته چې وګوري ته یو د دوی منطقې معلوم دي یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دوی خپل منطقې دي. په هغه منطقو کې اولنۍ ژبه عربي ده دا غینه پسته به فرانسوي اغیزی جبدان اولنۍ جبه پکې عربي ده یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رالل دی ونیول زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتوریا د نورو ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلتور چې دی هغه مخ ته ساتي. نو دی وای چې زمونږ هغه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجه ده. دی دا وای چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت براش چې زمونږ آبادی به کم شي ته د ماجر چې کم دي د دی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یې دی خدای غټي وجه دي چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتک چې کم دي لارې او تخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي. دا نه چې دی وای چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورې دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړې دي په زرګونو اغل ته نخته دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دی ځای کوو.
بله یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه وړتیا نوره پوره شوې ده. څومره اړتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه اړتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان پزله پوری خبرې د وريدون کې هم استودیو سره وسلو ورو فقط غوړم زې لستانګزی صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي حتی له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني فرانسه اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان شته د اروپایي ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګورې افغانستان ته د مهاجرین خاځول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغو کیسونه رد شوي دي هغه دوی دلته تعلیم کړی درس ویلی یا په ټولنه کې اقرام شوي دي نو د هغو دوی خاځول یو دغسې هېواد ته هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعتول هلته وجود لري نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته بېکاري شته جګړه په کې شته حتی یو لحظه په دې باندې باور نه شته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ موږ هم څېړئ دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي هغه تر رسیدګي وشي هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلان وشي بندیخانې ته لاړ شي عمري قید ته اخلي ځکه نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي نو د قانون په وړاندې هغه مسؤول ده او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي او خپل کوم ظلم چې کړی دی جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي هغه خپله جزا به ویني ولی دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي نه هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني نو ټولنې ته خطر وي نو هغه ته مستقیم اخلي قانوني محاکمه کوی نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي سزا یې نه ورکوي هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی هلته نور هم زمینه دلته مساعي دی هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي هم هغه ټولنې ته هلته هم انسانانو اوسېږي ژوند کوي نو بیا اروپا د قانون له مخې یا ګمول د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي اروپا هغه ویل ده چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته نو دغه حل لاره نه ده بل موضوع دا ده چې هغه وایي د لاندو وچو له کابله لانده هم سوځي بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې بل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې کرایه کړي یا ځان پکې شوي نو هغه هم په خطر کې دي یو ځای نه ځای په خطر کې د هلته کار نه وي فقر وي ژوند دی د اولاد دی هغه ته بېرته اخراجوي نو دا طبعا چې ټول قوانین
بله تاسو وای چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اورېدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اورېدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکی هیلی درنخت نیومنی لودین سیب تاسو تا استاسو درنو همکارانو تا بیا وریدون کو تا الام خوشحاله لرا خوشحاله شم چې تاسو سره خبری کوم.
مهربانی.
یوازنه مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایی هیوادو کې افغانان لري هغوی خپل هر څه همدغه حد ته رسولی دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي. لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه ده، دلته برعکس ده، دلته وایي ټول افغانان داسې دي. نو زما خپله ډېر زړه خوږېږي، زړه مې دردېږي. او
وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوئ؟
اروپا نه خبرې کوم، خپله په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم. تاسو
ښه ښه دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی شئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی یې کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر یې بدل کړی، ذهن یې بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یو هیم کې اوسېدو، بیا ماته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري. هغه لږ ما کې نو هغه دومره یو بااستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هره ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته مانیسیت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بعد خبر شوم، متاسفانه بدبختانه، چې هغه داسې یو کار وکړي چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو. ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو او بندي کړې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه همدا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چاته کار پیدا کوي، څوک بیکاری. یوازینی مشکل لودین صاحب دلته دا دی چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی هلته دوی ته مثلا ښځې وکړي نامزاد شي، بیا دوی نه داسې بې ځایه خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړي په د میاشتې 1000 روپۍ دا کمې دي نه 1500 که. هغوی دلته په ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي. او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتې دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي که نه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار، دلته مسافري، لوږه، بېخوبي، د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار وشي، ځکه چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه تاسو کوم، چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلئ راته کیسه وکړئ، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمني د دود دستور او فرهنګ درس درکړی وي، خپل د جرمني د دولت لخوا چې کله تاسو جذبه گئی تاسو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو مثلا د دې ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد ښې په عامه اصطلاح باندې داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولې نه، اوله چې مونږ دلته راغلو مونږ پیشنهاد دا ول دی کورس وکړي چې مونږ ژبه ووایو، ژبه زده کو، د دې فرهنګ باندې ځان پوه کو. هغوی مونږ ته اول په کم کې داسې نوې هفتې لپاره کورس راکړي چې دې ته دوی ویلې د قانون درس. نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا نه کمپ نه مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده. بیا هغه څوک چې زه رسندان هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړې او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه ونه کې څه ونه کې شپې څو بجې څملې، چا ته مزاحمت ونه کې کنه، شور ونه کې، چا سره غالمغال ونه کې، په دغه غبنې تا ټول پوهېږي. خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. کور ودان سلامات وسې مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتس اپ نه وصل دی، تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکو. راځي چې زاهدي صاحب ته ورسو. زاهدي صاحب بدایله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې والي حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمد الله صاحب تماس ونیو و یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپای ټولنې د چا خبره د صبر کاسه نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډیر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حده زیات شوي په اروپا کې په جرمني کې، او کنه فکر کوي کډوالو ته لا هم اروپای ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو لخوانه جرمونه، خپل سر کړنې، فساد، مخدره موادو کې د دوی ښکېلتیا، دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي.
مدیر صاحب ډېر ښه ډېر ښه ټوکته اشاره وکړله. خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکی ته راځم. چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې سره چې دغه افغانان یا نورو کسان د هغوی د زده کړې په اړه باندې زه خپله د کډوال د یوې ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشتوي دي، یوازینی لویه لتا ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه. د دې سره تر څنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي. دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته بېځایه ګرځېدلي او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغوی عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او د ستونزو باندې اخته کیږي چې بالاخره دا کسان جرمونو ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره پکار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډېر زیات کړي. هغه ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هغوی د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخه دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام پوهاوی ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا دوه سوه ساعتونه یا شپږ سوه ساعتونه د زده کړې ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې زده کړه نه شي کولی او بالاخره د قانون نه پوهېدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرم نه کوي. یو ټکی دومره مهمه ټکی تاسو ویلې د اروپایانو، واقعا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعت نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پیښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا ده چې کوچنیو عمر لرونکو کسانو سره اړیکې نیول، داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه تخپله د المان حکومت د لپاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه اوسم همدا و چې زه توسیجم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، مولودین صاحب یا تاسو اوسېږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي، نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبور یا ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یعنې دا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مستی چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هیواد کې دومره کډوال ووسي او هغه راسې دغسې جرمونه وکړي نو موږ او تاسو به یې ریپورټ کړو. موږ به هم ورته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلی کې مه اوسېږه، دې ښار کې مه اوسېږه، او که دې ښار او کلی دپاره هغه وړتیا نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یا دغه افغانان چې دلته اوسېږي هغوی قانون مراعت کړي او د اروپایي ټولنې او خصوصا د اروپایي ټولو هیوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته شي انساني حقوق دلته ورکول کېږي، بشري حقوقو ته پاملرنه کېږي، زده کړو ته پاملرنه کېږي، صحت ته پاملرنه کېږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعت کړي او د ټولنې ټولو حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
لودین صاحب، یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسیه کې به مخکې تیر کیا دونه کول ګورئ، آلمان حکومت دا اوس هم اړتیا لري، خو ولې داسې خلک نه چې هغوی یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګی لوستی او راځي وایي چې زما آلمان حکومت اړتیا لري. دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغوی قاچاقبران ته لسګونه زره ډالر ورکوي، هلته مور او پلار اړتیا لري چې بیا پیسې ځینې واخلي، لکه مخکې یو ځوان وویل یا هغوی ورته وایي چې نو ما خو تا اروپا ته لېږل بیا پیسې ول نه رالېږي، خو ما کور خرڅ کړې ستا دپاره، ما موټر خرڅ کړې ستا دپاره، ما دوکان خرڅ کړې ستا دپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغسې لارو رالېږي دا یوه لویه اشتباه ده. هېڅکله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هېوادونو ته ولېږي. دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د هغوی ژوند هم په خطر کې لویږي، او بلاخرې ته که کلونه کلونه هم تیر کړي بېرته به همداسې ورته دیپورټ کېږي لکه د مخکې چې افغانان دیپورټ شوي وو. خو ولې مهمه دا ده چې دوی باید د زده کړو له لارې راشي. همدا اوس د زده کړو پروګرامونه بېلابېل شته، هغه کسان چې لیسانسي ژبه زده کړي دوی د بیان تر کچې پورې سند ولري یا د انګلیسي ژبې زده کړه ولري او دوی د ماسترۍ په زده کړو ولري، دا کسان کولای شي دلته راشي د زده کړو په یو برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمېر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي. اوتومات په ډېره اسانۍ لارې سره دوی یوازې خپل ټکټونه واخلي چې پنځه شپږ سوه یورو ده او دوی به راشي دلته به په عزت ژوند هم کوي، هغوی به ورته اړتیا هم لري، ماشومان به هم ورته راځي، خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري. دغه کسان چې غیر قانوني راځي عموما د دغه ستونزو سره مخ کیږي. زه هیله لرم د خپلو افغانانو څخه چې هیڅکله قاچاقي لاره مه انتخابوي او مه راځي دې لاره.
کور ودان سلامت اوسئ. اوریدونکو د میلمنو سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږ غږ اورئ او خدای مکړه له افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو دغه خبره چې واوري تاسو به غیر قانوني مهاجرت ته زړه نه کوئ، ځکه اوس هغه پخوانی قوانین هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول. اول خدا ده چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځئ دا هم اسانه نه دي، اوس سختې شوې دي. اول چې تاسو کې ایران ته ځئ که مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خواته نورو اروپایي هیوادونو ته دغه ټولې لارې له بده مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري، بیا چې دلته هم راسئ او دومره اوږده مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړي وي په اسانه نه قبلېږئ، ځکه تګلارې سختې شوي دي. د بېلابېلو دلایلو له مخې میلمنو ورته مخکې اشاره وکړه، لږ ضربه په حل لارو باندې تام شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپلو وړتیاو نه استفاده وکړي، د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونه استفاده وکړي. په دې بلک ضرور وسته تم شو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی، دا اوریدونکو اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکړو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د باسکول ګډونوالو ته وخت مو په خیر.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې ګورئ؟
ډیره زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دمګړې در سره د جرمني خبرې کوم. ډیره ښه پښتنه ته اشاره وکړه. دغه موږ تاسو به تر معلومه ده چې 13 ورځ جرمني دغه کوم افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې دغه جرمني دولت ملامت نه و، ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشه دغه کار کړی دی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی. ځکه دوی چې دی دغه کوم مهاجر چې تیره ورځ ولېږل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و او دوی هغه جرمونه کړي وو چې دغه ټولنې ته یو ناصر جوړ شو نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واستول ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنگونه کوي دوی دغه کوي دوی مجبوریږي چې دوی ونیسي زندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي خو دلته چې کوم افغانان دي دوی سره اوس یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوشت باندې اخته نشي.
بله کور ودان، او تاسو څومره وخت کېږي جرمني ته راغلي؟ تاسو خپل ژوند کې څه وکړي، خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ، څه کول پکار دي؟ یو ځوان په توګه، د هغه کس په توګه چې راغلي، د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نورو ځوانانو سره شریک کړئ.
نو بالکل رچل پراغل تقریبا زما د غدونین کال وشلو نو دل د چپل عمرې کې ترازی دل تا ته یو ډول هغه لمړنې د جګ لپاره هغه انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي. زه چراغلم په دغه کورس کې ګډون وکړ تقریبا یو کال لاړم دغه ته د جګ کورسونه مې تعقیب کړل او د جګ هغه کوم سند چې هغه مې تر لاسه کړو د قانون درس مې وو هغه مې تر لاسه کړو او دا غینه را پدې خو هغه کوم هدفونه چې مې دی غیب سره وایم. یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصيه لرم چې راشي په لومړی کې جبه ځکلې هغه د قانون درسونه وي کار وکړي خپل کارونه سره کار ولري. دلته جرمني دولت دومره نه چې تاسو ته یو څه وي تاسو چې په قانون باندې لا شي قانون عملي کوي په ځان باندې نو دلته هیڅ خطر نشته ټول تقبلین ورکی خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه تر سره کړي د دوه تاثیرات چې دی په دغه نور ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړل د ځکه زګورم چې دلته اتیا نوی پیسې د کوم ځوانان چې دی دلته چې کوم انټرونه ورکلي د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي نو دوی سره ډیر هغه د زمینی ډول باندې دوی ډیر خراب شوې دي. زه ګورم دلته د ځوانان چې ګورم بعض ځوانان په مکتبونو کې دي دغه یو ډول رواني حالات ډیر خراب شوه دي په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و ډیر مننه اوریدونکو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شی بوته نګدې شوی راځي لږ زره په حلارو باندې تم شو که څه هم مخکمه هم سپارښتنه وشوي خو له درنو ملمنونو غواړم چې بیا هم په لاندو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي څه کول په کار دي. افغانستان ته لوړاندې تاسو خبرې چې لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستانه ورستنیږي حالت د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نور ته کورونه شته، نور ته خیمې شته او نه هم ورته بدمرغه خوراکي یا غذایی مواد کوي، ورته ممکن دی وڅاخت وي اما د دوه نورو څاختونو به نه ورسیږي. احمد الله صاحب تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واوریدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغه اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې حتی ترکیه کې مثلا دې ته منتظر دي چې دغه لار خلاص شي یا په لار کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته، څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواخ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې کوم دی چې دا خبرې وکړلې او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو ځل په سل اتفاق په دې باندې کومه چې دلته واقع زمنګ بدبختی څه دا من چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التم را لګلی نو من ته دا نه وای چې تاسو لا شي په اول هغه ملک ځان یعنی هر څه نه ځان خبر کوي من ته وای چې نه څنګه چې راسي نو دواره به پیسې را لګي لکه دا غي هم داخلي چې بس څنګه دی راشي یعنی من پختله د دلته زپ او بلجیم کې چې زه کار کوم یعنی دا ټول ماجرین دي هغه صرف د افغانستان نه د هر ملک نه چې راځي منګه دغه ماجرینو سره کار کوي زمنګ دلته نو څنګه چې او خاص کر به د افغانانو خبره وکم نو دی چې راچو نو دی و چې دا لکه من کوم زی لرالو د دې د شپې د پاره تنظیم دلته نه دی، د خوراک تنظیم نه دی، د لمبا تنظیم نه دی، جامع نه دی، ځکه چې په سرکونو شپې ته ری دواره چې راشي شپک شپګه وتا ته مشته خو ته پیدا زیل زیان نه ور کوي نو به موږ لګیږو مختلف زیانو کې کمپونه موږ اغو ته لګول کوم شخصي توګه باندې نو دا دغه خلک چې دی راشي دی و چې دین خو زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته د وسو ګرځي تور کار کوي خو زمونږ بدبختی هم دا چې موږ دواره راشو کار او پیسې
من سبق نه وو من جب نه ز دکو من د دې ملک د کلچر او د دې فرهنګ او د دې ځان نه خبرو نو په دې وجه من ډیر هغه کارونه کوم چې داخله کې بد غني خو موږ نه پیږو ځکه دوی تم ګنا نشته دی دوی راشي دوی دواره بس همدې شي پسې چې زه کوم ځي کې کار وکم کوم ځي کې تور یعنی تور کار کول دلته په خپل د نورو موږ چې کوم ملمانی دي ته معلومه تور کار په خپل یو جرم دی خو دا خلک تور کار ته زړه کوي اسناد بنل لري نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سي نو نه صرف دا چې د خلکو ته پاره بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي هغه لم ډیره غټي غټي جریمه ور کوي هغه خپل لګي پیسو بچ کول د پاره د دوی جون ځکه د دوی پر ریکارډ کې دا راشي چې دې کس تور کار کوو دا نیول شو ته د لپاره به انټرویو غان کیږي حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي تا ته معلومات نه دی وای چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پک میشته اته میشته کال دی و چې تاسو پوری پدې نه پیګي دا یو قسم لا منفي کار د دې ګرځې لکه دی و چې تاسو دا کارونه کوي دا هغه وجې دي چې لکه د کم د وجې نه من مستوند سره مخ کیګو لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغې ته د کسانو ضرورت دی خو هغه کسان نه چې الټا افغانستان کې اول یا دیم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي نه دیتہ دغه شانتي کسانو ضرورت نشته تعلیم یافته کسان چې کار وکړي ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیریږي نه دی خپل کم ماشومان خوخی کم ماشومان پیدا کوي نو په دې وجوانی پراتون کې قانونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي نو دوی غواړي ک نور خلک راشي نو هغه خلک چې لکه اسکل چې کوم هنر څه وته یې نو هغه کسان په کار دي دا نه چې په هیڅ نه پیږي وغیرہ شي هغه کسان د دې نه دی په کار نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نه شو نو د دې چې کوم شرایط دي د دې چې کوم قانون دی کوم تور طریقه د اق خپل کی او اغه لپاره ضروري دی دا دی چې دوی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي جبې زده کی ځکه دا خلک ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وته هغه دون نه خوخی هغه دی وای چې تا دون وخت کې ته ولې زمونږ د مجبه ده دا ولې نه وای جبې زده کی د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانو نه نو دا کارونه کوي چې دا هغه شیان دي چې د دې د وجه نه جرمونه کمیږي جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمني نه یو ته کسان ولېګل بلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغینه دې دون نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمني بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین کی خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم هغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خپریږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکا شولا یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شریزو ته جرمونه مکوې څوک شړی نه ځکه که اسناد و نه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپږ شپږاته تکاله خلک انتظار وکي اخر او اسناد ورکي خدا خلک چې په جرمونو کې ککړي هغه لپاره به دی هغه زیرو ټالرنس وته وی لکه هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې مونږ هیڅ دغه نه لرو باید دا خلک مونږ لري نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبري دی اوس په خلکو کې ایره او حکومتونو داخلي کمن د څه کارونه وکړو دا خلک موږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا قبل زموږ یو اوریدونکو کړه خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنه چې کمی دی هغه به سمایي کسمې نه کړلې نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو هم دی ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه هغه ته ګوري چې نتایج خروځي نور ملکونه ماغه په روان شنو کدا یو تیا لال او دی نور لیدل شروع کړل دی نور ملکونه چې څنګه ویاله نو دا به لکه که حالات هم د سیونو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې به ګنی افغانستان پر رسمیت دا یو ملک نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د دې هر څه نه ځان خبر کی ناخبری چې دا غینه پخپل د سې کارونه وشي هغه په ناخبری کې تنه وشي نو ناخبری وجه هم داده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکې هغه تم دغه مشکل او تجور کی به
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای سپ تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي.
مګر په دوستانه خبره نو اورې دي او ځینې کوم زه بیا په خوانې خبره خپل بیا هم تکراروم ګوره اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پاس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه او برابر شغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې دلته وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي. تاسو وګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی ده په نهاوو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي، افغانان دي. متاسفانه دغه تبلیغات یا دغه ویره دومره شوې ده چې په دغه ټولو باندې تاثیر کړی ده، او دغه تابن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیس نه ده قبول شوی رادېږي، نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې هم شته، په نورو دنیا کې هم شته، استفاده کوي. ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې. بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هره ستونزه لري یا به یو چا پر ګټه اخیستي هغه جرم کوي، دغه ټول مهاجرین هغه ورځ باندې په ټول مهاجرینو ته په یو سترګه کتل کېږي، او وایي دا افغانان ټول همدغه دي. ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده، او دا خلک دا شاید نه خوښوي. ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم، حتی خپل په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپل د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي، ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دښته ډېر کېږي، او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي درس ویلی د اولادونه یې دلته ژوند کوي، په کلونو کلونو سره مالیه ورکوي، په هغه باندې تاثیر لري. د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدي برخورد ورسره وشي، قانوني برخورد ورسره وشي، بندیخانو ته دې واچول شي، حتی قانوني لارې دې ورته آماده شي، داسې ځای ته دې اخراج شي چې هغه انساني د دود ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني. که چیرې دلته دود کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه ویني، هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجېږي افغانستان ته او هلته ازاده ګرځي، نو دا د حل لاره نه ده. دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، یا په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزه لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي، یا هغه ستونزه لري نشي کولی چې اوس لپاره هغه آماده شي، نو د هغه لپاره دې غور وشي. هغه خلک چې په ټولنه کې اقدام شوي دي، درس ویلي، د معیارونه یې پوره کړي دي، هغه نو اقامې ورکړ شي، په دې باندې یو ارزیابي وشي. او آخري خبره مې دا ده چې حکومت د جرمني یا د اروپایي ټولنې څومره چې دغه د اخراج مسایل چې په مطبوعاتو کې دوی اعلانونه کوي چې موږ به فشار راوړو، دا به کمو، د دوی قانوني حق ده، ځکه چې د دوی هېواد ده، او دا خلک نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري. ولې یو شی د په څنګه ده چې وکړي، صرف پر ده باندې د تاکید هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي، هغه دلته ستونزه لري، هغه موږ ته خطر پېښوي، نو دلته ټول مهاجرین هغه طرفدار دي. ولې نه چې په تدریجي مرګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مرګ نه ډېرې نه د بېکاري نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي. یعنې دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده، او پر دوی باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي. دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوی شي چې آزادي عامه ورکړي،
کور ودان. سلامت اوسې، ډېره مننه اوریدونکو. ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو جرمني کې میشته سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي، جرمني کې له خبریال او د کډوالو له فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو چارو له سلاکار احمد الله نه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښي وي، له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارم.